رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرېږي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پر ستونزه پکې بحث کېږي. مخکې تر دې چې اسدالله لودین سټوډیو ته راسي او متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځواب کړي، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کېږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوی اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. حامد کرزی نن په کابل کې یو کنفرانس ته وویل چې دغه شتمني د افغانانو ده. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 500,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دبدسل کې د چیل ویدیزو قدرتونو خبرداری ورکړې چې روسیا شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي د خپل سفارت کارکوونکي د پولنډ سرحد ته نږدې یوې سیمې ته ولېږدوي. د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینډزور او ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیره ټکنۍ کړی وو. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو پراتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. د لاریون ګډونوال عمومي ځایونو ته د کورونا د واکسین د جواز د وړلو په خلاف دي او په همدې خاطر لاریون ته راوتلي وو. ورته لاریونونه په امریکا، فرانسې، نیوزیلند او استرالیا کې هم سوي وو. او د منځنۍ آسیا د فټسال تر 1900 کلونو د کشرو لوبډالو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره لوبه لري. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخ دی چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې سره کړی دی. د افغانستان د فټسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل او په خپله یوازې د 3 ګولونو په وهلو بریالي شول. د منځنۍ آسیا د فټسال د تر 1900 کلونو کم عمره اتلولۍ جام یا کافا د قرغزستان په کوربهتوب پیل شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ. د خبرونې د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 4001221 2 شپږ سلوېخت 01. بل شمیره ده 00 4001221 2 پنځه سلوېخت 01. اوریدونکو تاسو کولای سئ زنګ وهئ او د خوارځواکۍ یا سوی تغذیه په اړه باندې له متخصص ډاکټر صاحب نه او دغه راز د عامه روغتیا وزارت د تغذیه له مشر نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تخنیکي همکار مو شمشاد زدران دی. اشاره راته کوي چې ډاکټر صاحب باوري سټوډیو ته وصل شوی په دې هیله چې د ډاکټر صاحب وزیر حامد اړیکه هم روغ شي. راځي باوري صاحب، له تاسو پیل کو چې په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟ مهرباني.
مننه. زه په پیل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ موږ په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفرید په نتیجه کې یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل د کله چې دغه برهم خوري لمنځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارزواکي منځته راځي. نو خوارزواکي پیښې بدبختانه په افغانستان په ډېریدو دي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډېرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارزواکۍ څخه مخنیوی وکړي، او هم په ټولو روغتیایي مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کیږي، په ډېر په ساده شکل سره تشخیص کیږي، او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي، په پروګرام کې شاملېږي، په مکمل ډول تعقیبېږي، او په نتیجه کې انشاءالله چې ماشوم به ښه شي او د خوارزواکۍ څخه به وژغورل شي.
باوري صاحب، کله چې د خوارزواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګ کې د ماشومانو موضوع یادېږي، یعنی دا معنی چې په غټانو کې خوارزواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارزواکۍ شته، خصوصا منګه اسی پذیره خلق لرو. اسی پذیره خلق په دې معنی چې یعنی ډیر کچیر تر لګو ستونزو سره هم مخامخ شي، د خوړو کمښت سره دوی خوارزواکۍ ته ځي. چې هغه اسی پذیره خلقو کې د 15 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکوونکي مایندې هم په دې کټګوري کې راځي، چې د حقیقي لپاره هم په افغانستان کې پروګرام موږ لرو. په ټولو روغتیایي مراکزو کې حامله ښځو او شیدې ورکوونکو مایندو لپاره هم پروګرام لرو، چې هغوی ته هم درملیز خواړه ورکول کیږي تر څو درملنه یې وشي.
او ډاکټر صاحب، کله چې په عواملو باندې تم سو سره لدې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، ماشومان تر ډېره له دې امله په خوارزواکۍ اخته کیږي چې میندې کافي خواړه نه لري، اما فکر کوم عوامل پراخ کېدلی شي، حتی د حاملګۍ یا هم د میندواری په وضعیت هم د ماشوم په خوارزواکۍ اغیز کوي. عملونه څه کېدلی شي که پلانډو کې وایي او دوه درې څلور دغسې؟
په لنډو کې که زه داسې ویلی شم چې د خوارزواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوي. یو چې دا لنډمهاله عوامل دي، یو منځني دي، یو اوږدمهاله دي چې یا اساسي عوامل دي. چې په لنډمهاله عواملو کې د غذایي موادو نشتون یا کمښت او همدارنګه په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه او بغل او نور انتاني امراض دي، چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارزواکۍ خواته ځي. او بلې منځني اسباب دي، چې په منځني اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د موادو.
ډاکټر صاحب تاسو غږ راځي، مهرباني.
د کورنۍ په سطحه د غذایي موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایي بنسټونو ته رسای ده، او همدارنګ د حفظ الصحه نه مراعاتول دي. او اساسي اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، موږ هڅه کوو چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه له مشر سره هم خبرې وکړو تر څو وروستي او تازه ارقام ترې واخلو. خو اوس بحث ته دوام ورکوو. یو ماشوم چې کله په خوارزواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارزواکۍ څه وي؟
خوارزواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي. چې په یو نوع کې ماشوم خپل هغه عضلي کتله د لاسه ورکوي که چېرته وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته یې معلومیږي، دا په دې معنا چې هغه کم تحت الجلدي شهم ده هغه به کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي که چېرته روغتیایي کارکوونکی ماشوم وګوري، نو هغه پړسوب لري. د خوارزواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغې باندې روغتیایي کارکوونکی ډېر په سادګۍ سره تشخیصولی شي، چې هغه پوشي پی چې دا خود خوارزواکۍ د وجې نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضو نه. یعنی په ډېر ساده شکل موږ کولای شو چې خوارزواکۍ تشخیص کړو. یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم وزایما به کې رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب چې کله دغه نښې نښانې ولیدل سوې، دا هغه نښې نښانې دي چې فکر کوم والدین هم کولی سي وګوري په خپلو ماشومانو کې، نو څه کول په کار دي؟ والدینو ته مو سپارښتنې څه دي؟ دوی څه وکړي؟ روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، د هغه تر څنګ خپله په غذا کې څه ډول بدلون راوستلی شي؟ حتی که بېوزله کورنۍ هم وي، کوم ارزانه خواړه دي چې دوی کولی سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په پښو ودروي؟
مهرباني خو پختنه ده د خوارزواکۍ د درملنې لپاره. کله چې دغسې یو حالت سره مخامخېږي په خپلو ماشومانو کې دا ستونزې پیدا کوي، نو دوی دې هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارزواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو. دوی د تغذیه حالت ارزیابي کیږي، که چیرته دوی د دوی خوارزواکي هلته تشخیص شوه، نو دوی ته درملیز خواړه ورکول کیږي. په کور کې نه پاتې کیږي، هیڅ نوه خواړه نشي کولای چې د خوارزواکي اخته ماشوم تداوي کړي. د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو، د تغذیه په بخش کې مشاورین دي چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کوم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکړي، او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیته خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کړي. د هغې لپاره موږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمانسټریشن یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو. مور کولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي، هماغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه سره مکس کی یا ګډ کی تر څو یو د باکیفیته خواړه ترې جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځئ تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو، که تاسو زموږ غاغاوری د سوی تغذیه یا د خوارزواکۍ په اړه باندې خبرې کوو، ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکۍ متخصص د استډیو سره وصل دی، او دغه راز د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبو کې استډیو ته وصل کیږي. راځئ چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، غاګ مرادی استډیو سره مو غاګ وصل دی، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
سلام علیکم،
مهرباني. اړیکې پریش والا اوریدونکو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 11 2 شپږ 0 یو بل شمیره ده 00 420 11 2 45 0 1. کولای سئ چې سکایپ ته هم اړیکه ونیسئ. رادیو ټکی ازادي د سکایپ ادرس دی. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
بلی یک پیام دارم، پیام شکایتی استاد میگن.
یو اوریدونکو کې استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. دا اوریدونکو به واورو، مهرباني. ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
سرور اصل ولایت سرپل ولسوالۍ ګسرنی قریه کاری.
مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
ما مارم دی یې تقریبا یګن در یک بسیار مردم زندگی میکنه سید.
خدای دې اوریدونکو اړیکه پریش ولا، فکر کوم پر موضوع خبر نه وو، اړیکه نیولې وا غوښتل چې خپل شکایت پاړو وای. بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو دا روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام. زموږ هغه ورته تاسو غږ استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ، آزادی رادیو دا خا. فکر کوم د اوریدونکو هم غاګ ناراضي موږ کوشش کوو چې غاګ واورو. اوس غاګ وصل دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني. غاګ مو بیا وصل دی، خپل خبرې وکړئ.
لیدې محترم، تاسو سلام او مهمانو ته سلام وایم. احمد حمدر طارق حسین لغمان.
خا، مهرباني وکړئ. حمدر صاحب،
ما خو دغه پښتنه ده چې دغه وړاندوینې چې کومې کېږي او د افغان ولس یا وري دغه پښتنه نه ده له مسؤلو چارواکو نه تاسو سره چې میلمه ده سېدي مسئول څوک دا ولس ته څوک مسئول په سیاسي لحاظ څوک مسئول لې دی ماشومان څخه دا پاخته کیږي یا امر کیږي او مطلب دی الله په نس دی ماشومان څوک مسئول دا دغه پختنا د مادر لند باندې
ښه مننه سلامات اوسې په دې لاره چې پختنه مو ډاکټر صاحب اوریدلې وي نور اوریدونکو هم راخلو اوریدونکو اوس نسته ډاکټر صاحب باوری با بیرته راوخلو بس ته ادامه ورکو بیا باوریدونکو ته ورسو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ همدا همدر صاحب له پوښتنې نه یاد به پایل کو بیا به بس ته ادامه ورکو
مننه د دې ورور پوښتنې په جواب کې باید زه وایم چې دې پوښتنه خو ډیر چارواکو ته راځي وا خو د ما په نظر د ماشومانو د سوې تغذیه یا خورځواکۍ پخته کېدو کې خپل کورنۍ هم یو څه مسولیت لري چې هغه مسولیت باید ادا کړي هغه په دې معنی مونږ هم دا اوس ډیر زیات غلط رواجونه لرو چې په ټولنه کې حاکم دي کتا سو ګوري اکثره مایندې چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھن چورته وي چې هغه تقریبا ډیر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته دا یو غلط پریکټیس ته پټولنه کې دا باید اصلاح شي چې دا د
ډاکټر صاحب تاسو د والدینو مخې ورځ پورې مایند چې کومې شودي ورکوي ماشوم ته همغه کې کوم ډول کاند یا کوم ډول مواد چې ماشوم بدن سره مرسته کوي
او تقریبا د اکثریت امراضو په مقابل کې وقایه کوي کله چې ماشوم په امراض وخت نه شي هغه خورځواکۍ خواته نه ځي دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي من په زر تلایی ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د هم حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمر پورې چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډیره زیاته توجه وکړي خصوصا هغه ښځې مایندې چې حمل لري په ټولنه کې ډیره خرابه وضعیت ورته کیږي هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شودي ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري د نسبت چې متاسفانه دغه کار زموږ په ټولنه کې ډیر کم ده همدارنګه په ځینو کورنیو کې هغوی چې دی هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دیدا نه ورکوي هغه خرسي ماشومانو ته پاپړ یا نور به کیفیت غذا پی اخلي نو دغه په لمړی درجه مسولیت والدینو ته راځي کچیرته مونږ وکولای شو یا والدین مونږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي مونږ تر ډیره هدا کولای شو چې د خورځواکۍ مخنیوي وکړو
بله مننه او ډاکټر صاحب په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنسي او کولای شي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای شي ماشوم یا د ماشوم مور د خورځواکۍ له خطرونو نه وژغوري
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا مایندې د خورځواکۍ څخه وقایه کړي منګه په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي لوبیا کرل کیږي دال پیدا کیږي مثلا د غوا شودي او مستې او هګۍ پیدا کیږي نو دغه شان نه کچیر ته مایند کلینیکونو ته مراجعه وکي هل ته موږ مشاورین لرو مشاورینو مشورو ته درست غوګونی سي مثلا شوله غټیوریږي دي په هغه کې لک کچالو واچي لوبیا واچي دال واچي زرداکي واچي شلغم چټیر په هر موسم اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزانه وي دا که یو مکس غذا په خشي ټول کورنۍ ته استفاده وکي نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي هم د مایکرو نیوټرینټ او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول په دې خوړو کې موجود وي او یو با کیفیت خوړو به ته جوړ شي ضرور نه ده چې موږ د ډیر قیمتي خوړو وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلی کې پیدا کیږي یعنی هغه طرز د استفادې طرز د پخولو باندې کوم ځان کوکو نو ان شاء الله موږ تر ډیره بریده پورې دی خورځواکۍ څخه په دې
او هغه موږ غاوري کولای شي دوی په خپل ولایتو کې او لسوالیو کې روغتیايي مرکزونو ته ولاړ شي اول ته مشاورین ستا وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا لومړنۍ خوراکي موادونه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي یا لسبونه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بای باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ، راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
څنګه شه؟ په خیر یې؟
و ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې او موږ د ماشومان په خوار ځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لري؟
ما د هلمند ولایت سړی کني ولې دا ماشومان خو چې په خوار ځواکۍ اخته کیږي، دا خو نو ګرځي د اقتصاد کمزوري په اخته کیږي.
تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومان او آیا رښتیا هم د ماشومان ست چې اوس په خوارځواکۍ اختوي او روغتیاي مراجعه ته مراجعه کړي؟
و د مرکزو ته روغتیاي مرکزو ته کوم مراجعه کړي؟ خدای شي اقتصاد کمزور دي، بالا د کلینیکونه یو څوک څوک ورځي چې نه شناختي او وېستل لري او پوډریان شي دي چې کوټه چل چاته او پی چا چې نور کوي ډیر په د خوارځواکۍ اخته دي داخلو
کمزوری سکیږي. ښه ښه، سلامت اوسئ، مننه. کور ودان بل اوریدونکی دی، مهرباني. ستاسو غږ وصل دی، کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونې کهلې وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغذي یا دغه د خوارځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک دغه ماشومان ډاکټرانو ته یوسي، هغوی دا خبره کوي دغه د مرض چې اکثر رامنځته کېږي دا میندې چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي، د دې یو غټ سبب همدا دی. یعنی پرله پسې په دې معنی چې دغه د شیدې په شیر په شیره په شیره ورته کس ورته وایي، داسې پرله پسې چې ریشي او د دې علت دی. او بل دا چې دغه ماشومانو ته اکثره میندې داسې کېږي د خپلې شیدې نه ورکوي، وایي دغه د مالونو شیدې ورکوي یا د بازاري شیدو څخه استفاده کوي. د همغه په وجه وایي ماشومان چې دي اکثره اسهال اخلي، نور مرضونه ورته پیدا کیږي، د همغه په وجه بیا دا مرض نه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه څه نظر لري چې آیا دا خبره رښتیا ده او کنه ده؟ او بل که ډاکټر صاحب په دې حق له هم وضاحت ورکړي چې دغه مرض څه دی، دا یو نه بل شخص ته یا یو ماشوم نه بل ماشوم ته ځیکه نه ځیکه، په دې حق له معلومات ورکړي ډاکټر صاحب. بخښنه مننه، الله دې مل شه.
سلامات اوسئ، کور مو ودان. دی اوریدونکي موږ ته پیغام پریښی وو او پوښتنې درلودلې، ډاکټر صاحب ورته حتمان جواب ورکړي. ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، وای پر لپسې ماشومانو زیږول څومره خوارځواکۍ رامنځته کوي؟ او دغه راز پوښتنه درلوده دی اوریدونکي، وای که چیرته ماشوم د مور شیدې نه خوري او دغه پوډري شیدې خوري، آیا دا څومره په خوارځواکۍ اخته کولی شي؟
د خوارځواکۍ په اسبابو کې من تقریبا داسې ویلی شو، هغه میندې چې کال په کال زیږون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتوي، هم مور هم ماشوم کېدای شي چې په خوارځواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا ده هغو کورنیو ته چې که چېرته پرله پسې ماشومان زیږي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شودو په حق له نمور شودې د ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذی علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې یو مور ووایي چې زه شودې نه لرم. یعنی داسې د تغذی علم یا تحقیقات خودلی چې یو مور کولی شي چې دوه حتی درې ماشومان وزیږي، یعنی دوګانګي یا سیګانګي وزیږي، یو مور کولی شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپلو شیدو باندې تغذیه کړي. من د مور د شیدو ځای نیون کې ډیر په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاسه ورکوي یا په داسې یو لاعلاج امراضو باندې اخته چې ډېرې خطرناکې دواګانې استعمالوي چې نشي کولی خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، چې هغه دواګانې بیا په شیدو کې هم اطراح کیږي، ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثناء پکې نور وجود نه لري، هر مور باید ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. پوډري شیدې ډېر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیزې ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مراتیږي. یعنی هغه ماشومان چې پوډري شیدې استفاده کوي دوی سره اسهال مل وي، چې اسهال د سوی د غذی یا خوارځواکۍ یو ډېر عمده لامل بلل کیږي. نو توصیه مې هیوادوالو ته دا ده، که چیرته کومه مور ستونزه لري یا د شیدو د کموالي څخه شکایت کوي، دوی د نږدې روغتیایي مراکزو ته، موږ په افغانستان کې تقریبا په حدود د 2400 روغتیایي مراکز لرو، روغتیایي مراکزو ته ستاسو مشوره وکړي او د تغذیې د مشاورینو څخه د هغه سال می مشورو واخلی او عادی عملی کی ان شاء الله دوی بعد راستونزه او مشکل لمنځه زی او
شو دی دوباره پیدا کی. ډیر کټه کی ته مو اشاره وکړه، را دی چې لک په دې باندې تام سو بیا بعد اوریدون کې پختنی نور هم جواب کو. همدا چې هر ماشوم په هر مور په تبي ډول چې کله ماشوم راوړي شدی لري، اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعض ستونزې موجود دي، ممکن بعض روایتونه وي، یو مور وای وای زما ما شودې تښتیدلی ځکه نشته شودې مې چې ماشوم ته ورکم، یا ویریدلی وي یا همغه رنځېدلی د ولادت په وخت کې دا وای شودې تښتیدلی دي او همداسې انتباه کوي چې شودې مې نشته نو راځه ماشوم ته پودري شودې ورکه. تاسو وای چې نه، په طبیعي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شودې لري چې کولی شي دوه درې ماشومان وروزي، څه کول پکار دی هغې مور ته چې همدغه سې انتباز انت ورکړي چې زما شودې نسته، ماشوم په هغه نورو شودو باندې روغ دی کې په پودري شودو باندې، او وروسته بیا همداسې په طبیعي ډول شودې ورنه کې شودې هم ورسره کمیږي؟
بالکل، د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین لرو چې هغوی تقریبا شپږ ورځنی روزنه لیدلې په دې حق. ډېر زیات عوامل دي، کیدای شي یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خوله خلاصه نه شي، یا هغه پوزیشن چې په کوم پوزیشن ماشوم ونیول شي هغه کې ستونزې ولري، بلاخره ماشوم په شودو نه مړیږي او دا ستونزه مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاسه ورکوي. نو دې لپاره میندو ته د ما توصیه دا ده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي، هغوی عملا ماشوم د مور غیږ ته اچي او دا د شودو ورکولو پروسه مشاهده کوي چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځای کې موجود دي، مور ته په همغه له مشوره ورکوي، مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې تر څو دا ستونزه حل شي. هغوی
بله، ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب سره سکایپ کې په واتس اپ کې پاړي کې کوي، کله کله انټرنیټ ضعیفه کوي نو د ډاکټر صاحب غږ هم صحیح نه راځي. ډاکټر صاحب کزمو غاورې د پښتنه دا چې حیواني شو دي څومره کولای سي د ماشوم په تغذیه کې واده وکي یا ګټه وکي؟ اکثره ځایو کې مثلا ماشوم ته د وزې او یا هم د میګې شیدې ورکول کیږي. ښه، ډاکټر صاحب سره فکر کوم اړیکه پرې شوه. زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړي. اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري، راځي چې د زینو اوریدونکو پوښتنې راوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام، رادیو غږ مو کټیټ کړئ. مهرباني.
وسام شو؟
او مهرباني،
لغمان نه خبرې کوم. ورور ډاکټر صاحب ته سلامونه او تاسو ته ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته
مهرباني وکړئ.
زما پښتنه یو ماشوم ده تقریبا 15 کال عمر لري خو وزن یې 10 کیلو نه زیاتیږي. آیا ډاکټر صاحب دا پښتنه ده چې دغه سوې تغذیه ده د دې تداوی کیدی شي کنه؟
تر اوسه مو مراجعه کړې روغتیایي مراکز ته، هغوی څه درته ویلي هغه ډاکټران چې په ولسوالۍ یا په کلیو یا په هم
دا هغه کړی دوایانې هم کړي ټیسټونه هم کړي کو دولتي روغتون ته تللی ناست چې سوې تغذیه څنګه ته مراجعه وکړو.
ښه ښه ښه، مننه، سلامت او صحتمن به ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. خو زما سپارښتنه به دا وي لکه څنګه چې د خبرونې په تراس کې ډاکټر صاحب ویلي چې په هر ولایت او ولسوالیو کې د تغذیه څانګې شته، کولی سي یو دولتي روغتون ته مراجعه وکړي، دا روغتونونه وړیا خدمات وړاندې کوي د تغذیه د برخې. نو وروسته به حتما ډاکټر صاحب هم وضاحت درکړي. راځو خبرونې ته دوام ورکوو، نور اوریدونکي راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني، غږ مرازی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده. علیکم السلام.
زه تاسو ته د رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. زه د خوست ولایت نه اول اوریدونکی یم.
ښه، مهرباني وکړئ، له خوست ولایت نه کومه پوښتنه لرئ؟
پښتنه خو دغه لرو خپل د شهیدانو په دره کې یو پیغام دته پرېږدو.
دغه موضوع د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ده او خوارزواکۍ باندې خبرې کوي. استاد په سیمه کې د ماشومانو خوارزواکۍ یا سوی تغذیه شته او کوي په اړه باندې څه پوښتنه لري؟
کم کم شته خو نشته دومره مشکل انشاءالله نشته. خو بیا به دغه د هغه پیغام به څه وخت کې درسره شریکوم. بل
او بل پیغام کولی سي زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهي، هغه به شمیره به وروسته تاسو ته زموږ همکاران اعلان کړي. اوس د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ده مننه چې اړیکې مو ونیوله. سلامت اوسئ، کور مو ودان. لدې اوریدونکو نه چې اړیکې نیولې وه بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب باوري هم سټوډیو سره وصلېږي او دغه راز موږ هڅه کوو چې د روغتیا وزارت د تغذیه امریا مشر ډاکټر صاحب وزیر حامد هم سټوډیو سره وصل کو. نړیوال شمیرې دا دي چې په 2022 کال کې به په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر وي. اوریدونکو ته ورځو، بیا به بحث ادامه ورکوو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم محترم همایون له کابل څخه تاسو
ته مهرباني وکړئ. همایون خان کابل نه څه پوښتنه لري؟
وروره د ما داس بچان دی الحمدلله اوس ځوانان دي، یعنی د یو ته مابین آتش په امکان ته پاتې دي چې بل څه تولد شوی، خو الحمدلله ښه تغذیه شوی او ښه وسم لس کلن دولس کلن پنځه لس کلن دي. نو دا علت څه شی دی؟ د ښه تغذیه خو موږ غریب خلک یو، داسې نه ده ورکړي. خو مونږ ته دومره و چې مور به شودې غذا ډېره خوړلې شودې پرېمانه، یعنی ته کال کمې شودې خوړلې.
وسی وضعیت څه ډول دی؟ روغتونونو ته مو چې مراجعه کړې ده، روغتونونه څه درته وایي؟ د وضعیت په اړه باندې، د وزن په اړه باندې، یعنی وزن نورمال ده؟
بېخي نورمال نه مخدو. ځوانان دی او الحمدلله خو دې په خاطر به د پښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب په دې باندې ورنه واچوي چې الحمدلله ښه تغذیه شوي. یعنی یو ته مابین د دوه ته مابین یو کال آتش پیم کم فاصله ده، نو غو شپږ میاشتې اووه میاشتې شولې خوړلې د خپلې مور. الحمدلله نه دانه اولادونه مېري.
یعنی اوس صحت د ډاډ وړ ده. فقط مشخصه پوښتنه مول ډاکټر صاحب نه څه ده؟ تاسو وایئ چې صحت د ډاډ وړ ده، غواړئ ډاکټر صاحب نه څه وپوښتئ؟
د دې خاطر په مې ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې دا سبب څه شی دی چې دومره کار مې شوه د مور مو خوري او بیا که تغذیه شوی وي چې د خلکو لپاره د معلومات روښانه شي.
ښه، حتما ډېر مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. پوښتنه مو واورېدل. اوریدونکو پوښتنه درلوده چې نه ماشومان دي پر لپسې پیدا شوی دي، یا نه په عام اصطلاح کې ورته شیر په شیر وایي، خو بیا هم ماشاءالله ښه تغذیه لري. ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکې چې علت څه ده. ورزو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، یو اوریدونکو اړیکه نیولې وایي زما نه ماشومان دي تقریبا د یو کال نه کمه موده کې پر لپسې پیدا شوی، خو وایي چې له ښې تغذیه نه یا له ښې صحت نه برخمن دي. د دې علت وایي څه کېدلی شي؟
د دې علت ما مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه چې موږ زر طلایي ورځې لرو چې د فرصتونو کړکۍ هم ورته وایي. کیدای شي دغه زه ته مننه کوم د دغه کورنۍ څخه چې هغه خپل مېرمنې د حمل په جریان کې ښه تغذیه کړې وي، چې دا ډېر مهم رول لري. هغه په دې معنی که چېرته په د حاملګۍ په دوران کې یو مور ښه تغذیه شي، د هغه ذخایر پوره شي، نو سالم ماشوم دنیا ته زیږي. د تغذیه له نظره یو کاملا سالم ماشوم دنیا ته زیږي، او وروسته حتماً زه مطمئن یم چې د ماشوم تغذیه حالت ته هم ډیره توجه دی کورنۍ کړې ده او ښه تغذیه کړې دي. یعنی تر شپږ میاشتو پورې باید موږ چې کومه توقع لرو خالص شودې ورکړ شي ماشوم ته، هغه به امارات کړي. همدارنګه د شپږ میاشتنۍ نه وروسته متمم غذا یا اضافي خواړه شروع کړي. نو ممکنه علتونه همدا دي، همدا علتونه کېدای شي چې دوی د ماشوم او مور دواړو تغذیه حالت ته ښه توجه وکړي. او زه هم بیا هم تینه مننه کوم او امیدوار یم چې دغه وقفه مسله هم په نظر کې ونیسي تر څو آینده کې کوم ستونزې سره مخامخ نشي.
ډېره مننه، کور ودان. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي لغمان نه اړیکه نیولې و، وایدالته یو پنځه کلن ماشومه ده. ماشومه ده که ماشوم او پنځه کاله عمر لري، خو وزن وای لس کیلو ده. دوی وایي چې شخصي کلینیکونه ته مراجعه کړي، دوا خوري، خو غواړي وپوښتي چې آیا دا هم د کمزوري وزن یا هم د سوی تغذیه مریض بللی شو؟
بالکل پالل شو دے خورزاکی پتنگ کی منگ زینی نور مزمن ناروغی لرو چه هغا مریضان متاسفانه پر باید وایم چه وزن ناخلی چه دے یو تعداد ناروغی دی چه دا هغا یو خاص مراقبت اړتیا لري چې دا ناروغان باید په روغتون کې بستر شي او د دوی تحقیق یا انویسټیګیشن وشي تر څو هغه علت معلوم شي. کیدای شي ممکن ځینې ناروغان د تبرکلوز په ناروغۍ اخته وي، ځینې ماشومان چې دا بیا هیڅکله وزن نه اخلي. که موږ هر څومره د تغذیې مواد دوی ته ورکړو دوی وزن نه اخلي. دوی باید یو پیشرفته روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو هغه ممکنه علت پیدا شي. د علت د پیدا کېدو نه وروسته دې دا ډول ناروغان ته د تداوی پلان جوړېږي چې د هغه پلان له مخې دوی سره مرسته کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې ما پوښتنه وکړه خو اړیکه پرې شوله. هغه دا چې حیواني شودې کاریږي په اکثرو سیمو کې، ماشوم چې پیدا شي یا د وزې او یا هم د میږې وزې شودې ورکوي، ممکن کله کله د غوا شودونه هم استفاده وسی. که دغسې وړتیا پېښېږي، سپارښتنه مو څه ده؟ کوم شیدې د کوم حیوان ګټورې دي حداقل هغه ماشوم له خوارځواکۍ نه ژغورلی شي؟
په ټوله کې ما مخکې اشاره وکړه چې مونږه د مور د شیدو ځای نیونکي ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو. د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه دا ده چې دا د تغذیې په علم کې قطعا اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي، مګر ډیر په خاصو حالاتو کې. په خاصو حالاتو کې دوی په خپل سر هیڅکله هم دا کار نه کوي، روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. حتی د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړه وي، دوی ته باید د دایې تدارک وشي. یعنی په کلي کې هغه ښځه چې بله ښځې تدارک دې ورته وشي چې شودې دې ورته په بیه واخیستل شي، انساني شودې. او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي، نو بیا د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. هغوی ورته هغه فرمولا سنجي چې د کوم فرمول په اساس دوی شودې واخلي. په خپل سر دې هیڅکله نه د غوا او نه د وزې شودې نه شروع کوي. وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي. فقط یو سات به د دوی یا دوه ساعته ځای شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي. د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شودې ورته شروع کړي. آیا د شودې ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نه شته؟
او ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې وضعیت ته نږدې ګورئ، د ملګرو ملتونو اندېښنې دا دي. د یونیسف تازه یو راپور هم ښیي چې په 2022 کال کې به چې اوس دوم میاشت روانه ده، څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته سي. البته په شدید خوارځواکۍ او دې کې به ممکن 1 میلیون د مرګ کومې ته ورسیږي که مرسته ونه شي. تاسو چې په سیمه کې په کابل ولایتونو کې راپورونه لرئ، رښتیا هم وضعیت همدومره اندېښمنوونکی دی؟
په دې حقله به د روغتیا وزارت چارواکي وکولی شي چې ډېر ښه ځواب ورکړي، خو اما تر کومه ځایه چې زه خبر یم وضعیت په دې کچه نه ده لکه څنګه چې په میډیاو کې راپورونه ورکول کېږي. په هغه کچه موږ څنګه عمله نه ګورو، یعنی واقعیت په دوم اندازه زیات نه دي لکه څنګه چې راپور ورکول کېږي.
سره ژمنه سوې وه خپله ډاکټر صاحب وزیر حامد چې د عامې روغتیا د تغذیې مشر دی، موږ سره ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به برخه اخلي، اما اوس په ظاهره بوخت دی. زموږ اړیکه نه ځوابوي، په دې هیله چې حداقل د خپرونې په پای کې څو شیبو لپاره راسره راسي. مننه ډاکټر صاحب. دغه د روغتیایي خدماتو کوم چوپړونه چې په ولایتونو کې وړاندې کیږي، دا کاملا وړیا دي او دغه روسي سیاسي تحول سره خو به اغیزمن شوي نه وي؟ په اکثره ولایتونو کې روغتیایي مراکز کې کوم خدمات په خو وړاندې کېدل اوس یو څه ټکنی سوي دي. یعنی تاسو مطمئن یې چې دغه د تغذیه د برخې سلام مشورې او درملنې لا هم په ولایتونو او په کابل کې شته؟
بالکل، د دې خوځ آگاهی لرم. دغه ټول خدمات چې دا وړیا دي، یعنی هغه درملیز خواړه او په څنګ کې کومې مشورې چې لازمي مشورې چې ورکول کیږي، دا ټول وړیا دي. او ټول مراکز، روغتیایي مراکز فعال دي، ټول د تغذیې اړوند او ضروري خدمات لري. نو هیوادوال کولای شي چې مراجعه وکړي او دغه وړیا او مشورو نه استفاده وکړي.
بله کور ودان راځي چې اوریدونکو ته بیا ورسو. اوریدونکو له اسکایپ را سره د مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني تاسو غږ وصل دی. مهرباني وکړي غږ مو راځي، خبرې وکړي.
محترم صاحب خیر اول سلامونه د زګریری ټول او د نن څوار ته موږ ته محترمه دغه د زایو کوچنی ورور دی د خپلوالي څخه بس دغه مراته به ورسره ده چې اول تقریبا د شپږ کال دی د مراته به ورسره ده چې کوم ډاکټر ته ورته کوئی ملاریا د څو کوئی مورخه د تشکاری ورته لګو کوم اثر نه پاتې ته د څور د پاره وښ کړی دا ته ته بلری کړی دا پاره باندې ډاکټر صاحب معلومات راکړي چې د مور څنګه دي
وزن څومره ده دغه د شپږ کلو ماشوم څومره وزن لري
وزن تقریبا یاره یو لس کلو اته کلو داس دی
او دا خو کم وزن دی مننه سلامات او سیبل کوم پختنه نه لري ډاکټر صاحب تاسو پختنه کوي دی اوریدونکو نه
څومره وخت کیږي چې مړه ته وکړي
دا چې تقریبا وسنو دغه تلو کال خو پنځه کال پورې داسې خو کیږي چې یاته د ماشوم پیدا شوی دی دغه مراتب لري مراتب ورسره یې دا چې کوم ډاکټر ته موږ مراتب وکړو ورته هغه راته وایي ملاریا د بل راته وایي موریکا د نو
د مراتب ورسره یې نور ماشوم فقط پلان نه کوي دما پښتنه جواب کوي آیا نور ماشومان سره کوسي ته باندې وزي لوبي کوي
و لوبي کوي خو به سم دی خوراک لري او کوي خوراک هم کوي مګر وزن یې ډیر کم دی بس دا زنګر دی خو دین کم دی
مننه د اوریدونکو پوښتنې ډاکټر صاحب واوریدل اتمن وروسته ورته ځواب ورکړي ورزو نور اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام
سلامونه جناب همکار تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وخت بخیر
او مننه تاسو ته هم وخت بخیر وي چې پوښتنه لرئ مهرباني
مننه قربان تاسو خوستایم علي خوستنا پښتنه مې ډاکټر صاحب نن راغله چې موږ خپل یو ماشوم د پکور کې تقریبا د درې میاشتې د چکاله پیدا شو د مور شیدې کم وي خو هغه وروسته موږ د بازاري شیدې ورته شروع کړې د نسټلې په نوم باندې اوس داسې چې ډېر داسې وزن هم کم دی تقریبا یعنی غټیږي نه او بل دغه چې ډیر وخت ژاړي یعنی ناروغيږي هم ډېر بل دغه دی درې میاشتې وروسته موږ ورته د غوا شیدې شروع کړی دی او چا ورته ویلی و کوم ډاکټر سره نو چې دا د یو برخه شیدې او درې برخې اوبه ورته اچوي دا ورکوي بیا چې موږ دغه ورکو کومې باته سیر ور باندې نه دی کړی یعنی ښه ور باندې لګېږي او بل دا چې وینه هم کمه شوې ده یو ډاکټر د معاینه اخیستو چې مقصد دغه ماشوم وینه هم کمه ده نو دغه برخه کې معلومات راکړي دغه د غوا شیدې څنګه دي د ماشوم ته او بل خبره دغه چې دغه د ماشوم ته د کوم وخت وروسته موږ ورکول شو چې دا یو ډول سرلک ورته وایي دا کله ورکول شي نور داس خوراکونه چې د تم مزیر تمام نشي دا کوم وخت
راځي ډاکټر صاحب ممکن پوښتنه ولري ځکه دا موضوع لږ تر پیچلې ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو له دې اوریدونکو څخه پوښتنه لرئ
ها له اورور ویل چې درې میاشتې وزن لري مور شو دي نه لري دوی ته د غوا شو دی شروع کړی پودری شو دی او ماشوم زر زر مریضیږي ایا اسهالات خو نه لري ماشوم
ډاکټر صاحب محترم کله کله دا اسهالات هم کوي ناس کوم ستوند لري او بل دا چیکای ډیر کوي اوس کور زکام او خلک تورته دا باندې مختشه وای سینه بغل دی کینولا ورته تیر دی انسان دی ورکو انسان ورته لګو
وزن سمره دا وزن پاکل معلوم وزن درته معلوم دا
ډاکټر محترم کوم معلومات لري ډاکټر ویلی چې وزن هم کم دی ولدا چې وین هم کم دی وین هم کم کمښت لري
صحیح
تاسو ته ان شاء الله جواب درکو کور ودان سلامت اوسې ډاکټر سمو پښتنه واوریدله نور اوریدونکو هم راخلو خرازی چې اول ډاکټر صاحب دې اوریدونکو پوښتنه جواب کو بیا به بحث ته ادامه ورکو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب راځي چې اول احمد دې اوریدونکو هغه به فایل کول پوښتنه به فایل کو چې د خوست نه اړیکه نیولې ودام دې درې میاشتنی ماشوم پاره مهرباني تاسو ورته وایي ډاکټر صاحب
د درې میاشتنی ماشوم ته ما توصیه ده چې اول خو د مور شو دې بیرته شروع کی مورې کوم ستونزه لري ما مخکې خبرو کې ویل روغتیایي مرکز ته ورشي هلته د موږ مشاورین خويندې نارینه نه دي هغوی عملا دا د شیدو ورکولو پروسه مشاهده کوي. له نږدې څخه هر ستونزه چې په هغه کې ورسره همکاري کوي، مرسته هم کوي. دا ټول د پوډري یا د غوا د شیدو ورکولو تاوانونه دي چې ماشومې چې وزن نه اخلي، ماشومې کم خونه ده، ماشومې په اسهالات وخته کېږي، ماشومې اوس هم کانولای په لاس کې او سینه بغل ده. د تغذیې علم داسې وایي هغه ماشومان چې د مور شیدې په کافي اندازه اخلي او د مور په شیدو خالص د مور په شیدو تغذیه کېږي تر شپږ میاشتنۍ عمره پورې، هغه ماشومان نه ناروغان کېږي. که چیرته استثنا ناروغان شي، ناروغۍ شدت نه اختیاروي، یعنی شدت خواته نه ځي. لکه څنګه نسبت هغه ماشومان ته چې د مور شیدې نه اخلي، هغوی ډېر په شدید شکل ناروغان کېږي، دوی هغه شدت ته نه ځي. او بل دا ده د ناروغۍ دوام یې کم وي. هغه ماشومان چې د مور شیدې نه اخلي، که چیرته سینه او بغل په دوه هفتو کې خکېږي، هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کوي،
د هغوی سینه او بغل باید مراجعه وکړي روغتیایي مرکز ته. هغه بل اوریدونکو ته هم لاندې ځواب ورکړي، ځکه چې ډاکټر صاحب وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل دی، د عامه روغتیا وزارت د تغذیه رئیس. هغه بل اوریدونکو چې ویل مریض مړه تبه لري او ورته ډاکټران وایي چې ملاریا ده، مورقه ده، هغه ته څه وایي؟
هغه ته مې توصیه دا ده چې دوی د خپل ماشومې وینه یوارې وګوري. هغه ماشومان چې په کمخونۍ باندې اخته وي، هغه معمولا په دوامدار شکل مړه تبه لري، چې دا اکثره د تشخیص څخه پټ پاتې کېږي. نږدې روغتیايي مرکز ته دې ورشي او د دوی د وینې د ټیسټ وکړي. که چېرته کمخونۍ، هغه د تداوۍ کورس دې ورته شروع شي، چې دا هم غونډیا ده، انشاءالله مشکل به یې حل شي.
سلامت اوسئ. کور ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحب باوري. ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد، د عامې روغتیا وزارت د تغذیې مشر، ستړي مشي. مخکې موږ لږ خبرې وکړې، همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن که توجه ونه سي د مرګ کومې ته ولاړ شي. رښتیا هم دغه اندېښنې همدومره پر ځای دي؟
مننه لودین صاحب، تر هر څه د مخه تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو دا ارقام خو موږ هم تاییدوو چې په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیونه ماشومان متوسط سوی تغذیه دي، او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي. دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي، دا د منلو وړ نه ده. ممکن هغه د بیستري په اندازه باندې ماشومان تمرینه مړه شي او باقي نور ماشومانو ته موږ د تداوي پروګرامونه لرو. یونیسف خپله وعده کړې ده چې د 1 کال لپاره موږ د تداوي مواد لرو ورته. نو نه پوهېږم چې دوی دا خبره څنګه کړې، په کوم اساس کړې ده، دا ډېره علمي خبره نه ده.
همدغه چې مثلا ارقام ډېر هیښوونکي یا ټکان ورکوونکي دي. نو ډاکټر صاحب، راځئ په دې خبرې وکړو چې اوریدونکو ته چې زموږ او تاسو غاوري په کلیو او بانډو کې او دغه راس په ولایتونو کې، عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې سته، څه چمتووالی لري؟ له یونیسف پرته WHO او نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړی د روغتیا په برخه کې، خصوصا د خوارځواکۍ په برخه کې؟ کله زرات امسو
اصلا لودین سي محترم، په دنیا کې د یون ایجنسی سری په اړې برخه لیډینګ لري، خو نن سی یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخه لیډینګ دی یونیسف په غاړه ده. نو دی په دې برخه د لیډ مسولیت لري، خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي. نو افغانستان کې تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده. نو د ام بي پروسس باندې موږ ډېر تعامل یونیسف سره ده. WHO هم خپل خدمات لري، خپل همکاري لري د سوی تغذی داخلي ستر ماشومانو په تداوي کې. همدارنګه WPP خپل خدمات لري، خپل همکاریان لري موږ سره د اوپی د مامیا دي هادي متوسط خوارځواکۍ او ځواکۍ د تداوي په برخه کې. نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو، په منظم ډول باندې د همغږۍ میټینګونه لرو، ضرورتونه مشخصو او منابع سره منسجموو او انټیګریټ کوو یې سره. نو هره ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي. نو انشاءالله د چې ستونزې موږ وایو چې سویت غزي د تداوي پروګرامونه مختل کړي وي، انشاءالله نه سره خو مجموع کې سویت غزي رامنځته کېدل دا یو بل بحث ده چې سویت غزي ولې رامنځته کېږي، ډېر اسباب لري. نو دې برخه کې بیا د ټولو سکتورونو کار کول په کار دي، او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت ده چې په افغانستان کې سویت غزي کما یا صفر ته راکته.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو حتما دغه ارقام چې اوس لري په عام روغتیا وزارت کې چې تا مخکې ورته اشاره وکړه،
پرتل کړي مودې له تیر کال ارقام سره، دا ارقام څنګه زیاتوالی ښیي، کم زیاتوالی ښیي او کنه زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنونکی؟
نه لوزین سره محترم، د ډیټا بیس ارقام موږ چې مطالعه کوو تقریبا دا کلونو راهیسې اعتراضي په افغانستان کې وجود لري، او ارقام د څو مسلسلو کلونو تیرو کلونو په اساس باندې دومره ډېر لوړ نه دي تللي، او دا باید لوړ تللي وای، ځکه چې اوس خو اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي او اقتصادي فعالیتونه خراب دي او تحول منځته راغی اسلامي عمارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په هغه ډول باندې نه ده روان لکه چې مخکې نظام سره وو، نو دا مشکلات دي باید ستوي رسي سي تغذي ارقام یو څه لوړ لړ کې، او دا طبیعي دی باید لوړ تللي وای، لیکن داسې نه ده چې سي تغذي یو میلیون ارقام په د شپږو یا پنځو میاشتو کې رامنځته شول، او مخکې نه وو، مخکې هم دي اتل لکه نه لکه شاوخوا باندې سي تغذي شدید ارقام لرل، او همداسې د متوسط سي تغذي ارقام هم په همدې لیول کې وو، او اوس وزاره میندې مونږ سي تغذي لرلې، ارقام لوړ تللي دي خو داسې نه ده چې بيخي په خوا سي تغذي نه وو.
بله، او ډاکټر صاحب داسې اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر شوی، د په هغه کچه نه دی چې پخوانی حکومت سره وو، داسې راپورونه وو د عام روغتیا وزارت مرستیال هم موږ ته تایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیایي برخه هم سیاسي شوې ده، هغه مرسته چې پخوا ورسره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرستې اوس نسته. د تغذیې په برخه کې کله زره تام سو، په کابل له ولایتونو کې د تغذیې د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نورې ادارې، او کنه دغه برخه هم یو څه زیانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو؟
نو لوزین صاحب لکه څنګه چې تاسو وضاحت ورکړ، یقیني ده په د بشري فعالیتونو سیاسي سورې غوړېدلی ده، په تېر کې دنیا استدلال کوي چې بشري فعالیتونه باید په جنګي حالاتو کې په نورمال ډول باندې مختلف شي، خو متاسفانه اوس دا استدلال نه کېږي، او اکثریت بشري فعالیتونه دي سیاسي سورې ته راغلی ده. نو په تغذیې برخه کې خوشبختانه یو خبره زه کولی شم چې د مونږ همکاران یا هغه کسان چې مونږ سره په تعامل کې وو هغوی له خپلو مرستو نه دي شاستوي، بلکې لا زیات شوي دي، ځکه بشري پانګه په افغانستان ته په اوس کې ډېر زیات را روان ده، نو اکثره دا مونږ فعالیتونه د بشري پانګه نه تمیز کېږي، او انشاءالله فعالیتونه تر پخوا ډېر ښه روان دي، او د سوی تغذیې تراوي مراکزو په زیاتوالي مونږ عملاً پیل کړل چې ټولو افغانستان په ټولو سي مراکزو کې سوی تغذیې تراوي مراکز ایجاد کړو، او عملاً پرې باندې کار جریان لري.
بله، او په خو د سراپور نه و چې بسترونه ډاک دي، خصوصا د کابل له صحت تفل لختونه راپور، او د غسل ولاتون راپور چې هغه د ماشومان د خوارز واقعي رختونونو کې بسترونه ډاک دي، څنګه اوس د رختونونو وضعیت څه ډول دی، رختونونه څومره ورتیا لري، که دغه رښتیا هم دغه شمیرې خدای مکړه رښتیا ثابتېږي، او 2022 کال کې چې اوس په پایل کې وضعیت خرابه کیږي، چمتووالی له کیفي پلوه ورته څومره دی؟
نو لوزین صاحب محترم، دا د بسترونو ډکوالي موضوع عادي خبره ده، یعنی پخوا هم داسې ډېر کېدل چې بستر به ډک شو، بیا به مونږ ریپرینګ سیستم نه کار اخیسته، یو ماشوم به یو شفخانې نه بلې ته ریپر کوو، اوبه اندرا ګاندي شفخانه باندې لوډ زیات ده، خو په مجموع کې د سوی تغذیې په هغه باندې په تداوي په مراکزو باندې لوډ دومره نه ده زیات شوی چې پخوا مونږ نه وو لیدلی، یعنی په خو هم د شکیدل یعنی دا معمول خبره ده چې په یوه نیو وخت کې سوی تغذیې ارقام لوړ دي، او بدون ډکی نو هم په اساس باندې مونږ یو تدبیر ونی اوسې سوی تغذیې د تراوی مراکز د داخلي بستر تراوی مراکز هم زیات کړل.
او دا حال اوریدونکو، ډاکټر صاحب چې موږ غاغاوري په کابل له ولایتونو کې حتی په ولسوالیو کې څه وایي، دوی ته د سوی تغذیې مراکز څومره پراخ دي، آیا هر ولسوالۍ کې یو څوک کولای شي چې د تغذیې مرکز یا حد اقل د تغذیې مشاورین پیدا کړي؟
و الحمدلله د تغذیې مشاورین خو په ټولو کلینیکونو کې ستاسو دي، تراوی مراکز د بي اس سي په لیول تر لیول په دې موږ لرو، بي اس سي مراکز په رښتا اوس واړو دي، سي مراکز تر لیول پورې موږ دا خدمات توسعه ورکو، نو تقریبا هر ولسوالۍ په هر کلینیک کې به انشاءالله دین وروسته سوی تغذیې تراوی خدمات موجود وي، او سوی تغذیې تراوی خدمات په لحالم په بي اس سي لیول پورې ستاسو په دې مراکز کې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. غواړم روستې پښتنه داسې وپوښتم او دې سره به بحث هم پای ته ورسوو چې دغه اندېښنې تاسو مخکې رد کړې چې د 1 میلیون کسانو یا د 1 میلیون ماشومانو د مرګ کوم راپورونه یا کومې اندېښنې شته، دا بې ځایه دي. له دې ښکاري چې ممکن د عام روغتیا وزارت له ستونزو او ننګونو سره سره په 2022 کال کې د تغذیې په برخه کې یو بریالی سفر ولري، یعنی چمتووالی ورته شته، آمادګي ورته شته د تغذیې د پیښو زیاتېدو ته، احتمالي زیاتېدو ته. البته
ان شاء الله د خپلو تغذی همکارانو سره په همغږی باندې موږ 1.1 میلیون ټول تغذی ماشومان شدید دا هم ټارګیټ کړي چې دا باید تداوی کړو، او د دې لپاره موږ ټول هغه مراکز چې په هغه کې د سوی تغذی تداوی پروګرام نه و موجود هلته سوی تغذی تداوی پروګرام شروع کوو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. کور مو ودان، سلامت اوسئ. چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیې له مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیې له متخصص ډاکټر صاحب جمیل باوري صاحب څخه ډیره ډیره مننه. دغه بحث همدلته پای ته رسیږي. مننه له تاسو نه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
زانو نته قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زه چې زانو نته قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشی خپل وطن تھا جکشی چپوت خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو او جګړو نه نور څه نه جوړیږي د دغه جنگ او جګړو نه نور څه نه جوړیږي د دغه جنگ او جګړو نه نور څه نه جوړیږي د دغه جنگ